او خود یغه تشویق کی او هغه د افغانستان را پاتولو ته آماده کی. په دې لحاظ دا نو یو لوی ادبی بحث ده چې بیا نو شته دا شعر وایي. ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا همیشه د نوي شعر په باره کې غږېږې، خو غزل هم استعمالوي او قصیده هم استعمالوي. یو شی مه هېروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زوړ په حریم کې را پیدا کېږي، تولد کېږي. او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني وي که نه، لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګېږي او جامعه لا مساعده نه چې هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه حمایه کوي. او بیا چې دی کرار کرار نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویح کړی، د دې جنګ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب بوله، اجتماعي تغییرات بولی، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده. چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده، هماغه انقلاب ادامه لري، خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي. ولې انقلاب نه ده قطع سوی؟ دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو، د عنعنو، د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې تاسو وګورئ. زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسو ځوان خلک ولولئ. دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسو کلاسیک ته مراجعه وکړئ، هر څه زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله ماشو قستوي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه وي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کوم نظرات وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده، او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی، یا یې پخوان درلوده. پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري. اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې یو ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري، هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي، نه خو دوی تصفیه که اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي، د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک وو. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات یې ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په وی کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم. جانان مې سر په وطن کېښو، په تر د زلفو کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کېږي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاده موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوقانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بحث نه کوو. کله دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسې رزمي خلک یاستئ، تاسې جنګي خلک یاستئ، تاسې تغییرات راوستی سئ. که نه اقبال وایي چې سبا بگویی به افغان کوهسار از من به منزلی رسد آن ملتی که خود نگر است. سره دې چې دی موږ غوندې رزمي وظایف یې نه لرل، لیکن تاسې د ده ادبیات ولولئ. په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وږي و تږي و د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یادر قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده، که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي، د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تهیج کړي. شعر باید لکه کلاسیکو تعبیر نه شي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام دی. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونې سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالوي، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پیړۍ کې اسلامي پیړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه، او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسې دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې، د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب یو شعر شروع کېږي، هغه غني ته لیکل سوی ده، خان عبدالغني خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غني ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه یې استعمال سوی، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد، هغه یو رزمی غزل ده د یادونو درموندونو
اثر. مهرباني وکړه،
یادونو درموندونو کې ویل سوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه، او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نسوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه او تر کلو کلو به خیجې زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه څو چې ژبه د پښتوي زه به یمه هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه
ډېره زیاته مننه کور مودان
البته په دا شعر ډېر اوږد ده خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه او ډېر مصروف سړی یم په دې کار ته وخت نه ورکوم نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي زه هغوی ته احترام لرم زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم زه لا د ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هیبه او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي له هر چا نه چې تا په دې کې څه ولیده کوم انتقاد لري که نه لري خو زه یو خوشبخته سړی یم د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې او داسې نه ده د ما شعر ما خپل عیبونه لري
خدای مو خوشحاله راسه
تشکر ډېره مننه
ما خو د کارغه او طوطي ملګرتیا نه ده لیدلې خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي نقل چې وایي چې په تېرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او طوطي ونه و یو وخت په تېرو هیرو زمانو کې یو کارغه د طوطيانو وطن ته لاړ او هلته یې له یوه طوطي سره یارانه شوه تاسو به خامخا په نکلونو کې اورېدلی وي چې د طوطيانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده او شاید هم دا وجه وي چې د طوطيانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي له کارغه سره آشنا شوي طوطي خپل میلمه یو شنه باغ ته بوت په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنگارنګ ونې ولاړې وي او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختي بهېدل کارغه دی ولختي په غاړه ولاړې ونې په څنګه کېناست لاندې اوبو ته وکتل اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې کارغه ته ډېر خوند ورکړ خپل کوربه توتی ته وویل زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو توتی ورته وویل کارغه آشنا زموږ وطن ډېر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک واوسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو وروسته بیا کارغه او توتی د ولختي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼي د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مخوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامی ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسو به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مخوکه نه رسېده نو وړه کاڼې یې پکې اچولې وه چې اوبه راوخیژي او د ده مخوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتي میلمه و د لختي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سم دستي پوه شو نو توتي ته وویل ډېر وبخه د لختي رونې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتي یو کارغه ګرځېدل دی او ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د میوې ونې له ګلونو وتلې وې خو میوې لا غوره شوې نه وې توتي خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو لغره به خدیر لري لاندې سیمو ته کوس شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوې دي کارغه چې په لري اوږدو سفرونو کې تکړه دی سم دستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو پری دواړه والوتل د غره له لمنو خدیر لري په یو آوارم ځکه کې یو باغ ته ورکوس شول دلته چې هوا توده و میوې پخې شوې وي د کارغه ګرمي نه خوښيږي خو رنگارنګ په خومې وو او له هغه رلټي دونکو اترونو په بي پای خوان کې ډوب کړ موږ مخکې هم ویل چې کارغه او خيار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیر جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښول، او نه حشرات بوږنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل مخ په غرونو یا خوسیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شاندارې ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په اخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شي تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه ښځه دي توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه دروغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتۍ باندې چیغه کړه، غلی شپلی دی بی شرمی کارغه کمبخت چی تور دی بدرنگی دی نو اوس له توتی سره جوړ شوی ته د کارغه خزه لما څوک حقیقت نشی پټولی. قاضی د توتی خزه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته وویل زه دومره بی عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواري مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواري صاحب. انځورون سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه په کې د دې وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسو د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کوم برخو کې تاسو پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې دروغ جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم ده تشدد فکر دی په پوله پټي معنی په نه خبره معنی د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنۍ نه دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ها، د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځور نه لیدلی، برخه مې خصي خپل میزان ته کړی دی او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله بده مرغه د غیر سنۍ او نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د سیو قسم ته رستپاتی خلک دی. هل دغه حقیقت نه دی په موږ باندې د جنگونو تپل شوی بڼه لري. نو دغه نندارتونونه چې هغه همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي، ځینو ته خپل هم تللی یم. هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی دی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام په کې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې لپاره کار وکړو، او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسو په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې لپاره تر اوسه خپل انځور نه دی پلورلی او ډېری وخت مې کوشش دا کړی چې من هیڅ یو رضاکار پښتون خپل ولسته خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم ورې کوم تر څو یو خبرې ته غواړم د تلنډ اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو ورننو په برخه کې ډېر کار شوی خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړي توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډېر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دام دی چې من هیڅ یو رضاکار په دې برخه کې ولس په دې پوهې کوم ځکه استعدادونه ډېر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه ده او د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان انځورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړئ د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ چوکۍ ورته واخلئ او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کومه سلسله دغه روانه
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د حق خلکو نه چې زما آواز اوري دا دی د هغه افغانانو نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي او تر څو دی د ولس د خدمت جوګ شي.
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي کې دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو ډک کاروانو د تیر